السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار 9 بجې شوې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2020 کال د دسمبر 13 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم په روان یو سات کې تاسو د پاکستان او افغانستان پر حالاتو خبرو دا شان تاسو سره بس تاسو د سیمو پر تازه حالاتو هم خبرې کوو خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته تمدنن با په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر سره د نورو نیول شوو ملګرو د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړی شي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مشر خواجه آصف تېره ورځ په اسلام آباد کې د احتساب قومي ادارې لخوا گرفتار کړل شوی او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې د کورونا وایرس واکسین ورکولو عمل به تیزوي. د خبرونو تفصیل نن د دسمبر پر 13 با په کراچۍ کې پولیس د پښتون غورنې غورزنګ پی ټی ایم یو مشر او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او د غورزنګ ځینې نور نیول شوي غړي د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کولی شي. عدالت د دسمبر پر 13 علي وزیر نور الله ترین حسن او بسم الله تر 13 دسمبر پورې پولیسو ته په ریمانډ ورکړی وو. دا کسان د دسمبر پر 13 له هغې وروسته نیول شوي وو چې د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد یې په کراچۍ کې احتجاج وکړ. علي وزیر د دسمبر په 14 د پیښور پولیسو نیولې وو. د پیښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې او حواله کړې دي. د سند پولیس وایي وزیر د دسمبر په 16 په کراچۍ کې د غورزنګ جلسې پر مهال د ریاست پر ضد وینا کړې وه چې لوجي پر هغه مقدمه درج شوي خو غورزنګ دا تور ردوي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مشر او پخوانی د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف ته دسمبر پر 9 په اسلام آباد کې د احتساب قومي ادارې نیب لخوا نیول شوی دی. پر هغه تور دی چې د خپل وس نه زیات جایدادونه یې جوړ کړي دي. د مسلم لیگ ګوند تر مخه خواجه آصف ته نیب د لاهور دفتر لخوا نیول شوی. د مسلم لیگ نون ګوند مرستیالې مشرې مریم نواز ته دسمبر پر 9 په اسلام آباد کې د خپل ګوند یوې غونډې وروسته له میډیا سره په خبرو کې ویل خواجه آصف یې د مسلم لیگی مشرانو د نه پرېښودلو او د هغوی د ملګرتیا په جرم نیولی دی. نوموړی په خپلو خبرو کې ویل د نیب کارکوونکي پر هغه پسې وو چې څنګه له کوره وتلی نو نیول شوی دی. مریم نواز ویل خواجه آصف گرفتاره شوی نه بلکې اغوا کړل شوی دی. د مسلم لیگ نون ګوند مشران تور پورې کوي چې د احتساب قومي اداره د حکومت په وینا د دوی مشران په نښه کوي او ورباندې د درغلۍ او ناسمې مقدمې جوړوي خو د پاکستان وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي او وایي نیب یوه خود مختار اداره ده او دوی په کارونو کې هیڅ مداخلت نه کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو ویلي چې دوی به د استعفو ورکولو پر ځای د سینټ په انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مقابله کوي. دا خبره په کراچۍ کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د خپل ګوند د مرکزي مشرانو تر یوې غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې کړې. د دسمبر په 9 بلاول بوټو وویل دوی فیصله کړې چې د موجوده وفاقي حکومت به په هر ځای کې مقابله کوي او د سینټ په روانو انتخاباتو کې باید ټول مخالف سیاسي ګوندونه یو ځای د تحریک انصاف خلاف ودرېږي. نوموړي ویل دغه د دوی د ګوند فیصله ده خو حتمی فیصله به د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشران کوي. د پاکستان د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي موجوده وفاقي حکومت په انتخاباتو کې په درغلۍ جوړ شوی او باید مستعفي شي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف مشران د مخالفو سیاسي ګوندونو دغه تورونه ردوي او وایي مخالف سیاسي مشران د خپلو درغلیو د پټولو لپاره پر دوی داسې تورونه لګوي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې د کورونا وایرس واکسین ورکولو عمل به زیاتوي. هغه د دسمبر پر 9 د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر انتظامیه د واکسین ورکولو پر عمل نیوکه وکړه. ویل چې د ټرمپ انتظامیه د واکسین د تقسیم پلان په وروستو او ډیر په وروسته روان دی. د ټرمپ انتظامیه پلان لري چې د روان کال تر پای د واکسین 40 میلیونه خوراک ورکړي. تروسه یوازې 1.4 میلیونه خوراکه تقسیم شوی دی. او بل خبر دا چې په کرویشیا کې زلزلې شپږ تنه وجلي او د 40 زیاتې ژوبل کړې دي. په تیرو 2 ورځو کې راغلي زلزلې د کرویشیا د مرکز زغرب په شمول په یو شمېر ښارونو او سیمو کې ودانیو ته زیانونه رسولي دي. د دسمبر پر 9 د راغلي زلزلې وروسته په ټلویزیوني فوټیج کې ښودل کیږي چې څنګه ژغورونکي د ړنګو شوو ودانیو د ملبو نه خلک راوباسي. په ریختر د زلزلې کچا شپږ اشاریه درې خودل شوې ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، او دا خبرونه چې سلام پختونخوا نومیږي، مونږ پکې تاسو د سیمې او د نړۍ د تازه حالاتو خبرو. څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، نن به په کراچۍ کې پولیس د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر او د غورځنګ ځینې نور نیول شوي غړي د ترهګرۍ ضد یو عدالت ته وړاندې کوي. علي وزیر د دسمبر په 14مه د پېښور پولیسو نیولې به وروسته کراچۍ ته واستول شو، پر هغه تور دی چې د دسمبر پر 6مه یې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې په خپله یوه وینا کې د ریاست ضد خبرې کړې وي. بلخوا د غورځنګ مشران دغه تورو ناره دي. دا وخت لمون سره د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال نیازلی د ټلیفون په لیکه ری تاسو ته ستړي مشي وایم، او نیازلی په دې اړه ورستی سم معلومات لري.
ډیره مننه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر علي وزیر او داغه سره نور تلور کسان چې په کراچۍ کې پولیسو په دې تور کې نیولې، چې هغه په سوراب ګوټ کې په 6 دسمبر چې کوم جلسه کړې و، هغه کې د ریاست خلاف د فوج خلاف تورونه لګولي. علي وزیر په 14 دسمبر د پېښور پولیسو نیولې، او بیا دا ویلي چې دا موږ د کراچۍ د پولیسو په وینا نیولې دي. د هغې نه وروسته په 13 دسمبر علي وزیر او د هغه سره نور د پی ټی ایم مرګري په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي چې کوم عدالت ته هغې ته وړاندې کړي وو، او عدالت د نن تاریخه پورې یعنی د 13 دسمبر پورې پولیسو ته هغه په ریمانډ واستولي وو. نن د علي وزیر او داغه د نور مرګرو او چې کوم وکیلان دي، هغه وایي چې موږ د دې قضیه تیاری کړې ده، او موږ په عدالت کې دا وینا کوو چې علي وزیر او داغه نور مرګري دي خوشي کړی شي. نو معلومیږي دا چې تر اوسه پورې خو هغه عدالت ته بیا نه دي وړاندې کړي، خو لکه چې په پس په هغه دې د ترهګرۍ د مخنیوي چې کوم عدالت ته دې ته وړاندې کوي.
جی سمدا. او نیاز علي کراشي وی بلی موضوع ته، د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو ویلي چې دوی به د استعفو ورکولو پر ځای د سېنات په انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مقابله کوي. پرون بلاول بوټو زرداری یو خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې دا هم ویل چې د ګوند غړي به له دوی سره استعفاګانې جمع کوي، خو دا چې په کوم وخت کې به دوی دغه استعفاګانې ورکوي دا فیصله به د پی ډی ایم مشران کوي. په دې اړه څه معلومات لري؟
مننه. دا پرون په کراچۍ کې د پیپلز ګوند چې مرکزی مجلس عامله و، دا غي غونډه و، دا غي غونډې نه وروسته د ګوند مشر بلاول بټو یو خبری غونډې ته وویل چې د پاکستان د تحریک انصاف حکومت په ضد چې جوړ پی ډی ایم یا پاکستان ډیموکراټیک موومنت کم ګامون اخلي، پیپل پارټي نن په دې غونډه کې دا غي ټولو تایید کړي. هغه دا زیاته کړه، وی ویل چې دا ګوند چې کوم منتخب غړي دي هغه به ټولې استعفاګانې د 1 جنوري پورې زموږ سره جمع کوي. دا استعفاګانې موږ د حکومت خلاف کله استعمالو، د دې فیصله به چې پی ډی ایم مشرانو سره به مشوره کیږي. هغه خدا هم زیاته کړه چې د روسو کې چې په پاکستان اسټابلیشمنت د حکومت نه لاس پورته کی، نو د پاکستان تحریک انصاف حکومت یو ورځ هم د پی ټی ایم کې چې کوم سیاسي جماعتونه دي داغو مقابله نشي کولای. او هغه وی چې موږ د هغه خلاف په ډاکټرانو ته ځو، موږ به طلبه چې کوم دي هغه ته ځو، او نور په دې ملک کې څونه ډېری مسلې دي داغه ټول خلکو سره به په دې مشورې کوو، او د پاکستان تحریک انصاف حکومت خلاف چې کوم تحریک روان دی دا به نور هم زیاته وو.
ښه سمدا، ډیره مننه کور مودان اوریدونکو دا په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبريال نیاز علي چې تاسو ته دغه معلومات ترکوه.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنې مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هله
پر چلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. پاکستان جمهوری تحریک پی ٹی ایم له حکومت سره د مذاکراتو خبره رد کړې ده او د وفاقي وزیر شبلی فراز لخوا په کامی ډایلاګ کې د مولانا فضل الرحمن او مریم نواز ته نه شاملولو د خبرې وروسته د دسمبر په 9 نیټه د دغه تحریک ویان میا افتخار حسین له مشال رادیو سره په مرکه کې ویلي چې د مذاکراتو له لارې حکومت په جمهوری تحریک کې د اختلافاتو پیدا کولو هڅه کوي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د دسمبر په 28 شبلی فراز خبریالانو ته وویل د اپوزیشن ډلو له غورځنګ سره خبرو ته تیار دي، خو پکې به مولانا فضل الرحمن او مریم نواز برخه نه اخلي ځکه چې هغوی د پارلمان غړي نه دي. نور تفصیل له غلام غوث نو.
د حکومت لخوا د قومي مباحثه یا نېشنل ډایلاګ په نوم د حزبی اختلاف سره د مذاکراتو کولو په لړ کې د پاکستان جمهوری غورځنګ د اطلاعاتو سیکرټر میا افتخار حسین ویلی دی چې حکومت په مذاکراتو کې سنجیده نه دی او د دې دلارې حکومت په پی ډی ایم تحریک کې د اختلافاتو راپارولو هڅه کوي. میا افتخار حسین له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه
چې ما خبره کړې چې موږ مذاکرات کولو ته تیار یو او پی ډی ایم په دې وجه ریجیکټ کړه چې وی تر چې کړه خبره کې نه دی وی دی نه راو غواړي نو دې خبرې کول نه غواړي دې سنجیده خلک نه دی دا غیر سنجیده خلک دی دوی کوم مسئله حل کول غواړي نه نو دا خبره چې اوس هغه کله کوي چې د پی ډی ایم مطلب پلان کې سره خبرې کوم او ډیګري سره نه کوم نو دا د دې مطلب چې صرف ځان لا هغه عزت جوړي او دا ټول خبرې دې د پاره کې چې پی ډی ایم
دا د هغې وروسته ده چې د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د مذاکراتو په بهیر کې به په پارلمان کې دننه موجود د حزبی اختلاف د مشرانو سره خبرې اترې کوي او د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د نواز شریف لور مریم صفدر به د مذاکراتو په بهیر کې ځکه شامل نه وي چې دغه دواړه د پارلمان غړي نه دي. د وفاقي حکومت لخوا دا خبره په داسې حال کې شوې ده چې 15 وړاندې د حکومت د اتحادي یو مشر او د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر محمد علي دوراني په کوټلک پت جیل کې د نواز شریف د ورور شاباز شریف سره ملاقات کړی وو. خو د پاکستان جمهوری تحریک ویان میا افتخار حسین وایي تر څو چې وزیر اعظم عمران خان استعفا نه وي ورکړي نو حزبی اختلاف به د قومي معاملاتو د سمولو لپاره هیڅ رقم مذاکرات نه کوي.
شاباز شریف صاحب به خبر جواب ورکړي په جیل کې مونږ تاسو ما خبر ده خبرې کوي هغه مطلب دا دی شریفانه طور انکار دی مذاکرات الګ کیږي چې عمران استعفا ورکړي دا پی ډی ایم مخکې خپل موقف واضح کړی دی.
خو په پیښور کې خبریال او سیډونکو شمیم شاهد وایي حکومت ته د اپوزیشن سره د مذاکراتو کولو نه پرته مهمه مسله د حکومت د کارکردګۍ د خکولو او د ولس د ستونزو د حل کولو ورپې خده.
رسنو د پخوانی وزیر محمد علي دوراني چې هغه د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل مشر ګروپ تر سکتورم دی داغه د شاباز شریف سره چې ملاقات شوی دی داغه نورو داسې ښکاریږي چې د حکومت او د حزب اختلاف ترمنځ د خبرو اترو سلسله شروع شوې ده. نتیجه به سره وځي سره راوځي خدای یو ښکاره خبره ده چې وزیر اعظم عمران خان چې بل کوم وزیرانو ته دړکه ورکړې ده چې تاسو خپل کارکردګي بهتر کړئ او که کارکردګي هم بهتر نه کړه نو د هغې نه وروسته حالات بدلېدای شي.
خو د حکومت وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې د حزبی اختلاف لخوا پیل شوی تحریک د دوی د مشرانو د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د بیپولی خبریالانو سازمان ریپورترز وداوت بارډرز د 2000 کال په خپل راپور کې ویلي چې پاکستان او افغانستان د میډیا کارکونکو لپاره د تر ټولو خطرناکو هیوادونو په لیست کې دي. په 2000 کال کې په افغانستان کې 15 خبریالان او په پاکستان کې 4 خبریالان د خپل کار له وجې وجل شوې دي. د راپور لمخې سږ کال په ټوله نړۍ کې له رسنیو سره تړلي 50 کسان په مختلفو پیښو کې وجل شوې دي او په دغه موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا له وجې هم ګڼ خبریالان مړه شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د بیپولی خبریالانو سازمان ریپورترز وداوت بارډرز یا آر ایس ایف په خپل راپور چې د دسمبر په 9 خپور شوی ویلي په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې له رسنیو سره تړلي 50 کسان وژل شوي دي. د راپور له مخې په دې موده کې د کورونا وبا هم په ګڼو هیوادونو کې د خبریالانو صحت او کار متاثره کړی دی. د پاکستان د خبریالانو د فدرالي اتحادیې پی ایف یو جی پخوانی مشر افضل برت دسمبر په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې د آر ایس ایف د تازه راپور په اړه ویل 2000 کال په ډیرو حوالو سره په پاکستان کې د خبریالانو لپاره یو سخت او مشکله کال وو.
دوه زره شلم کال د پاکستان په تاریخ کې د میډیا لپاره یو بدترین کال وو. پخوا هم په خبریالانو بندیزونه لګول شوي، هدفي بریدونه پیښ شوي، دوی ته دړکې ورکړل شوي، خو چې په کومه منظمه طریقه په 2000 کال کې خبریالان په نخښ شول داسې پخوا نه دي شوي. د ټولو لومړی خو یې د خبریالانو معاشي قتل وکړ. په دې موده کې دوه واري د خبریالانو په تنخواګانو کې کمی وکړل شو. ډېر یې د کار په دوران کې فارغ کړل. ډېرو ته د نامعلومو نمبرونو ټلیفونونه وشول. هغه خبریالان چې د بشري حقوقو جنگ خپل جنگ ګڼلو او د اظهار ازادۍ لپاره غږ پورته کولو، هغه یې په مالي لحاظ دومره په نخښ کړل چې دوه وخت ډوړی غټل ورته ګران شول. کورونا وبا د خبریالانو مشکلات لا زیات کړل. نو تاسو ویلای شئ چې 2000 کال د پاکستانی میډیا لپاره بدترین کال وو.
د بیپولی خبریالانو پیرسمیشت سازمان آر ایس ایف په خپل راپور کې ویلي خبریالان ارادتن په نخښ شوي او وجل شوي ځکه چې هغوی د درغلیو، منظمو جرمونو او یا هم د آب و هوا پر ستونزو راپورونه جوړول. په دغه راپور کې د 2000 کال په مئی میاشت کې په بلوچستان کې د یو ځایي خبریال ذوالفقار مندرانی د وژنې ذکر هم شوی دی. له دغې وروسته د 2000 کال د جولای پر 23 په بلوچستان کې یو بل خبریال او فعال انورجان کیتران وژل شو. د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې بی یو جی سیکرټر رشید بلوس د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د 13 کلونو په نسبت په 2000 کال کې د خبریالانو د وژنو پیښې کمې شوې، خو د کار په دوران د دوی مشکلات لا هم په خپل ځای دي.
په 2000 کال کې د خبریالانو د وژنې پیښې کمې شوې دي، لکه په 2014، 2014 او ځینې نورو کلونو کې په بلوچستان کې د خبریالانو د وژنو ګڼې پیښې شوې دي. خو په 2000 کې په مقامی کچه د ځینو راپورونو ورکولو وروسته پر خبریالانو د تشدد پیښې مخې ته راغلي دي او د دوی پر ضد مقدمې هم درج شوې دي.
د 2000 کال د جولای پر 20 د پاکستان یو پیژندل شوی خبریال متیور لاجان نامعلومو کسانو په اسلام آباد کې برامته او 2 ساعته وروسته خوشی کړ. په کراچۍ کې د 13 سپتمبر میاشت کې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یو خبریال بلال فاروقی د ادارو سپکاوي په تور ونیول شو. بلخوا د وزیرستان د خبریالانو اتحادیې او د وزیرستان پریس کلب جنرال سیکرټري احسان داور د دسمبر پر 9 د آر ایس ایف راپور په اړه مشال ریډیو ته وویل په 2000 کال کې د قبایلی خبریالانو په مشکلاتو کې څه کمی نه دی شوی.
ما ته خپل دا سلاګي چې ډېر فرق پنوي هغه سختي او هغه چې کم دی، ځکه چې موږ چې څومره قبایلی جرنلستان دي په دا تیر ترهګرۍ پر خلاف چې کم جنگ تیر شو یا کم اوس هم روان دی، په دې کې زموږ 15 نه زیات ملګري چې دي دا شاهدان شوي دي. دا صرف د قبایلی چې کم اضلاع دي د جرنلستان. بل طرف ته که موږ وګورو د موجوده چې کم معاشي حالات دي، چې دا کورونا چې کم حالات خراب کړل، نو قبایلی جرنلستانو لپاره په حقیقت کې دا چې کم کال ډېر سخت وو او ډېر دروند وو. زموږ ډېرو ملګرو چې دي د نوکرۍ نه لاس پکې ووینځل، ډېر چې دي بې روزګاره شول.
د پاکستان حکومت په بیا ویلي چې په هیواد کې رسنۍ تر هیڅ محدودیت لاندې نه دي. له دې پرته وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د هیواد رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي. د پاکستان د شخصي رسنیو مالکان وای د سوداګریزو خبرتیاو نشټوالي د وجي مالی مشکلات زیات شوي او د رسنیو ځینی کارکونکو له دندو ګوښه کړي او یا تنخواګانې ورکمې کړې دي. خو د پاکستان حکومت وای د رسنیو له مالکانو سره خبرې کړي چې ګوښه کارکونکو ته دندې ورکړي او د نورو کارکونکو تنخواګانې پر وخت ورکړي. د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې د خبریالانو د تختونو وژنو او د دوی د سوراګونو د قضیو پلټنې کوي او ککړ کسان به د قانون منګلو ته سپاري. د آر ایس ایف راپور له مخې په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه په داسې وخت کې زیات شوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هم روانې دي. په راپور کې د دسمبر په میاشت کې په ننګرهار کې د خبریالې ملالې میوند او د نومبر میاشت کې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاستایی د وژنو ذکر هم شوی. د راپور لمخې په افغانستان کې په 2000 کال کې د وجل شوو خبریالانو د هیڅ یو وجونکو پته ونه لګیدا. خو افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو الیاستایی او ملالې میوند قاتلان یې نیولې دي. د آر ایس ایف راپور لمخې په 2000 کال کې د کورونا وبا له وجې هم د خبریالانو په مشکلاتو کې زیاتوالی راغلی. د بیپولي خبریالانو سازمان ویلي د 2000 کال په نړۍ کې د وجلو خبریالانو شمیر له پروسه کال نه کم دی. په 2019 کال کې 350 خبریالان وجل شوي. سازمان وای د دې وجه دا ده چې د کورونا وبا له وجې خبریالان د کار ځایونو ته کم تللی دي. خو په راپور کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې په سګونو خبریالان مړه شوي دي. خو له آر ایس ایف سره دا معلومات نشته چې په دغو کې څومره خبریالانو ته د کار په دوران کورونا ناروغي لګېدلې وه. سږ کال مکسیکو په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد و.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونو چې سلام پښتونخوا نومیږي، مونږ په کې لتا سره هم ستاسو د سیمو پر تازه حالاتو خبرې کوو. زو یو ټلیفون ته سلامونه، سو خبرې کوي ښه او له دوی سره د دوی د ټلیفون لاین اکټ شو. لاړ به شو اوریدونکو یوې بلې موضوع ته. د بلوچستان د گوادر کب نیونکو ماهیگیر اندېښنه ښودلې ده چې د حکومت له خوا د ښار چاپیره اسغن تار تابول به یې روزګار اغېزمن کړي. د پاکستان حکومت د گوادر نوې ښار د شاوخوا 40 مربع کیلومتره مځکې ګیر چاپیره د تار غځولو په منصوبه لاس پورې کړی دی چې د چارواکو په وینا دا د گوادر د امنیت ساتلو پلان برخه ده. بلوچ سیاسي ګوندونو او د بلوچستان وکیلانو پر دې اقدام نیوکه کړې، خو حکومت وایي چې دا ګام یې د گوادر د خوندي کولو لپاره پورته کړی دی. په دې اړه د نور تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې اورو.
د گوادر کبنونکو او ځای خلکو د اندېښنې په داسې حال کې څرګندې کړې چې د ښار چاپیره د اغزن تار پر غځولو وار لمخه کار پیل شوی دی. گوادر بندر ستراتیژیک ارزښت لري چې د چین په کومک جوړ شوی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره اهمیت نور هم زیات شوی دی. خو د حکومت لخوا د ښار چاپیره د باړ لګولو اقدام سیاسي ناندرۍ رامنځته کړې ده او د پاکستان سیاسي ګوندونو په تیره بیا بلوچ ملتپاله پارټیانو یې مخالفت کړی. د گوادر د زیاتره اوسیدونکو اقتصادي تکیه د مایانو یا کبانو پر ښکار ده. د کبنیونکو یو استازي یونس انور بلوچ د دسمبر پر 9 نیټه مشالې ټول چې د سیمې د 80% خلکو اقتصادي ژوند د کبانو لشکار او کاروبار سره تړلې دی. د دې په وینا د محل په گوادر کې 4000 کب نیونکي کشتیانې دي چې په یوه کشتۍ کې له 6 تر 8 پورې کب نیونکي سپاره وي او دا ډول شاوخوا 100 لوی کشتیانې دي چې په کې د 15 او 40 په منځ کې ښکاریان ناست وي. د یونس بلوچ په خبره تر ښار د اغزن تار چاپیرو له وجې به د ماهیګیری کاروبار اغېزمن سي.
گوادر شهر مې جہاں پر ماهیګیری ہوتی ہے اس کو باطل کے اطراف
د گوادر خار د کوهی باطل سیمه چې پکې مایا نیول کیږي له مشکلاتو سره مخامخ یو. که تاسو نقشه وګورئ نو دلته د کورونو مشهوره منصوبه سنگار هاوسنګ سکیم، د سمندري ځواکونو مرکز او په بل اړخ کې بندر دی. دلته ماهینیونکو ته ویل کیږي چې تاسو له دې ځای نه 4500 متره لرې ښکار وکړئ، خو مایان د غره په ویخ کې بلاړو اوبو کې دي او موږ ته په ورتلو کې ستونزه ده. اوس خو پورا بندیز نه دی لګول شوی، خو لری لری راته اشاره کوي چې دلته مرزه یو لدی ځای نه ولاړ شي، خو زموږ مجبوری دا ده چې ماهیان هم دلته دي او موږ ورپسې ورزو.
یوازې کبنیون کې نه بلکې د باډ چاپیرول نور خلک هم اندیشمن کړي دي. د گوادر آبادی شاوخوا 3 لکه ده او د پلان له مخې د اغزن تار غزولو سره به 2 لکه آبادی د باډ بهر او 1 لک به دننه پاتې شي. درومت د ښار له مرکزه 40 کیلومتر لیرې په نیګوري کلی کې اوسېږي.
دا اغزن تار زمونږ او د خار ترمنځ جوړیږي. زمونږ د ژوند ټوله تکیه په گوادر خار ده، که بینکونه دي، که هسپتالونه دي او که کاروبار. یوازې زمونږ نه بلکې د ټولې سیمې تکیه په خار ده. اوس چې کوم اغزن تار اچول کیږي، دا د شاوندور، انکلاو، تاپکو او کلو د کوڅو په منځ کې تیریږي او دوی په دوو حصو کې ویشي. سکول او جومات یوې غاړې ته دی او نور کورونه بل طرف ته، او په منځ کې یې تار تیریږي. د دې سیمو خلک مجبوره دي 40 یا 50 کیلومتره سفر وکړي او بیرته په دې کوڅو کې خپلوانو ته ورشي.
د پاکستان حکومت وایي چې گوادر بندر، چین اقتصادي راهداري او ترقیاتي منصوبې به گوادر له اقتصادي خوشحالۍ او سوکالۍ برخمن کړي. خو د گوادر مدني فعال ډاکټر عبدالعزیز د دسمبر پر 9 نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال د حکومت دا خبره تر پوښتنې لاندې راوسته. موږ دا فکر کاوه چې دا به د ترقۍ یو عمل وي چې ورسره به زموږ خلکو ته روزګار ترلاسه شي، د ځایي خلکو ژوند به سوکاله او آباد شي، دوی به ترقۍ وکړي. خو که تاسې اغزن تار غځوي او هغه هم په داسې یوه طریقه چې له وجې به یې د خلکو تګ راتګ متاثره کیږي، نو بیا به د خلکو لپاره د روزګار لارې څنګه خلاصیږي؟
د کبنیونکو
او ځای خلکو د اندیشنو پاړه مشال ریډیو د بلوچستان داخله چارو وزیر زیولا لانګاو او حکومتي ترجمان لیاقت شاوانی ته په وار وار ټلیفونونه وکړل، خو د هغو دریضې ترلاسه نه کړ. لیاقت شاوانی چې کله ټلیفون پورته کړ، نو د پوښتنې تر اورېدو وروسته یې فون بند کړ او بیا هم همدا پوښتنه په واټساپ پر ولېږله، خو د رپورټ ته چمتو کولو تر وخت یې هیڅ جواب را نه کړ. البته کله چې د اغزن تار پاړه بلوچو سیاسي ګوندونو اندیښنې راپور تکړې، نو په جواب کې د بلوچستان وزیر اعلی د دسمبر پر 19 نیټه یو بیان خپور کړ. نوموړي په بیان کې ویلول چې د امنیتي وجوهاتو له کبره تر گوادر باړ تاووي او د ده په وینا بلوچ ګوندونه دې مسلې ته سیاسي رنګ ورکوي او د ده په خبره ورځخه بې ځایه یوه مسله جوړوي. د بلوچستان وکیلانو اتحادي یو مشر منیر کاکړ ایډوکیټ هم د دسمبر پر 23 نیټه د تار غزولو اقدام په هایکورټ کې چیلنج کړی او دا د پاکستان په آئین کې شهریانو ته د ورکړل سوو حقوقو ضد عمل بللی. هایکورټ د دسمبر پر 28 نیټه درخواست د اورېدنې وړ وبللی او د بلوچستان اټارنی جنرل ته وویل چې د دسمبر تر 1 نیټو پورې دي په درخواست کې د راپورته سوو پوښتنو ځواب عدالت ته وړاندې کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلي ضلعو خلکو ته د خو صحي خدماتو رسولو په مخه یې پریکړه کړې چې د هغوی 9 هسپتالونه هم غیر سرکاري ادارو ته وسپاري. رپورټونه وایي د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د دسمبر پر 23 د جنوبي وزیرستان شولام روغتون ته ولاړ او د نوي حکومتي پروګرام جاج یې واخیست. د جنوبي وزیرستان مومند او چارواکي د صحت تانوي پروګرام د ولس په ګټه بولي، خو د سیمې ځینې سیاستوال بیا ویره ښایي چې د ښه علاج په نوم به د دوی حکومت له غریبو خلکو په 2 روپۍ اخلي. په دې اړه نور تفصیل له هارون باچان اور.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د قبایلي ضلعو په هسپتالونو کې د خلکو د علاج معالجې چارې ځینو غیر سرکاري ادارو ته سپارلې دي. رپورټونه د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه په حواله وایي، نوموړي د دسمبر پر 28 د جنوبي وزیرستان د شولام هسپتال د دورې پر مهال د ولس لپاره د صحت د نوي پروګرام ګټو ته په کتو ویلي چې حکومت به د سیمې په 9 هسپتالونو کې هم ورته پروګرام پیلوي. د جنوبی وزیرستان د صحت محکمې له مشر افسر مو وغوښتل چې په هسپتالونو کې یې د پیل شوي نوي پروګرام په اړه معلومات راکړي، خو هغه په دې ویلو چې اول باید له خپلو صوبایي افسرانو اجازه واخلي، له مشال ریډیو سره له خبرو انکار وکړ. البته د جنوبی وزیرستان د سروکای ټرایبل سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر اعجاز اختر د ډسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د دې ضلع په 3 هسپتالونو کې د ځایي خلکو د درملنې چارې بیلابیلو غیر سرکاري ادارو ته ورکړل شوي دي. د اختر په خبره په دې هسپتالونو کې متخصص ډاکټران او نور ضروري عمله په کار ګمارل شوي.
درې هاسپټلز دي، یو مولی خان سره هسپتال لی هغه هم چې کم دی نو ټی ایچ کیو دی، ورسره توی خوله تحصیل هیډ کوارټر هاسپټل دی، بل شولام تحصیل هیډ کوارټر هاسپټل دی، دا درې واړه آؤټ سورس شوي دي جی. یو چې دی ایم کے ایس هغه ورکړی شوی دی مرف میډیکل ایمرجنسی اینڈ ریزیلینس فاؤنڈیشن ته، توی خوله او شولام دا ٹرانس کنٹینینٹل فارما ٹی سی پی تا آؤٹ سورس شوی دی. دی کے ویریس اسپیشلٹیز دی جی، میڈیکل اسپیشلسٹ تھی پکے، سرجیکل اسپیشلسٹ تھی، چلڈرن اسپیشلسٹ تھی، گائنیکالوجسٹ تھی، انستیزیا اسپیشلسٹ، دا ٹول برازی دل تک بخبل خدمات ور کئی فیس پناخلی. 12 ایم اوز دی جی، سپورٹنگ سٹاف اور نرسز اغا میلز فیمیلز ہم لس دا غی تعداد وی. بل دی کے لیبارٹری ٹیسٹ پکی گی جی، ایکس رے وی دا غی ٹیکنیشینز وی، پدی کے کلاس فورز اوما غستے کی گی جی. پدا غا سٹاف کی پریارٹی چې د هایرنګ وی هغه لوکلز وی، لوکلز هغه ستیکيږي نو د جاب اپورتونټیز وسره هم راځي.
د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر اکرام صافی د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته په یو واتس اپ پیغام کې وویل چې د دوی په ضلع کې لا هم د ولسی صحي خدماتو چارې کمې غیر سرکاري ادارې ته نه دي ورکړل شوي. د ممندو د لکړو تحصیل د محمد ګټ هسپتال چارې بیا د مرف په نوم یوې غیر سرکاري ادارې ته سپارل شوي دي. د دې ضلع د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر حیات اپریده دا حکومتي اقدام ستایي او وایي چې د سیمې د خلکو د درملنې چارې د پخوا په پرتله ډېرې ښې شوې دي.
تحصیل هیډ کوارټر هسپتال محمد ګټ مونږ پکې اغم پبلک پرایویټ پارټنرشپ په ترو باندې مرفي اورګنایزیشن دی، هغې ته حواله شوی دی. ډېر زیات امپروومنټ هیلتھ فیسیلیټی د سروسز په حواله سره راغلی دی. یو میډیکل اسپیشلسٹ، یو پیډریاټریشن د ماشومانو اسپیشلسٹ، او یو وسره گائناکالوجس د ښځو زنانو د بیمارو اسپیشلسٹ د ډاکټر، او یو وسره جنرل سرجن چې اپریشنونه کوي. دا څلور اسپیشلسٹ ډاکټرانو وسره لس نور ډاکټرانو وسره د کشانتی پیرامیډک سټاف نرسز دا ټول پکې ډیپلایډ شوي دي، او پای کې 24 hours ایمرجنسی سروسز بالکل فری دي. په مارننګ کې دا غي او پی ڈی کې هم ډېر امپروومنټ راغلی دی. خلکو ته د دې ډېر زیات سہولت ملاویږي لګیا دی. گورنمنٹ ته دا زمونږ پیلم دی چې کم شارټیج یا کم ډیفیشنسی زمونږ د گورنمنٹ هیلتھ فیسیلیټی په حوالے سره دی چې پاغه باندې لکه توجه ورکړي.
د لکړو یو اوسیدونکي فضل ودود صاحبه د دوی په هسپتال کې د صحت له نو خدماتو خوښتې، خو وایي چې حکومت د سیمې خلکو ته د درملو ورکولو خپل وعده هم باید پوره کړي. دلته انډیټس
ډاکټر هم موجود نه، اوس کوم سټاف راغلی دی. زمونږ د علاقې ټول خلک د اغې نه مطمئن دي. په روډ باندې د موټر سایکل اکسیډنټ هم ډېرې کېږي، دلته په غره کې چې قادشي کېږي. زمونږ زخمیانو او مریضانو ته چې کوم دی هغه تر دا ډېر په وخت باندې ملاویږي. کمپیوټرایز سیستم دی، صرف یو کمی چې مخصوصو دوایي چې مریض ته هغه نه ملاویږي. حالانکه دلته دا خبره وه چې دلته به میډیسن هم د هسپتال له طرفه ورکول کېږي.
تحریک انصاف پر ٹکٹ کامی سملائی تا منتخب شوی ساجد مومن دا دسمبر پر 9 مشال ریڈیو تھا وویل دا لکڑو او شاو خواسی مترسنگ لے باجوڑا ہم خلق پل ناروغان دا مایاری او وڑیا درمن لے لپارا دا مامد گٹ ہسپتال تا وروڑی.
یو خود خلکو دا سوچ چې دا څنګه پرایویټ هسپتال ته لاړ شي هغه رنګي خرچه کیږي، نه داسې څه خبره نشته دی. د محمد ګټ هسپتال ته زمونږ پیشنټ زی د هډ کوارټر نه زی د باجوړ نه راوړي. ډېر یو ښه ایکسپیرینس دی. زم چې نورم دغه رنګي هسپتال چې کوم دی پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې ورک للی شي، زمونږ چې څومره عوام دي الحمدلله ښه ټیک ټاک ته مطمئن دي.
خود خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند یو غړی نثار مومند وایي حکومت باید د قبایلي ضلعو د پرمختیا هغه ټولې وعدې پوره کړي چې په صوبه کې د هغوی د شاملولو پر وخت یې کړې وي. نوموړی د خپلې سیمې غریب خلک له هغې ورځې ویروي چې د په خبره په محمد ګټ هسپتال کې به د علاج په نوم ترې پنډونه روپۍ اخیستل کیږي.
زمونږ روزګار نشته، زمونږ تعلیم نشته، زمونږ انفراستراکچر نشته. نن چې کوم مرس موږ سره دلته کار کوي نو هغه فلحال فری اف کاسټ ورکوي. صرف خلق پتی عادت گئی کہ کل دن پیمل شروع کی بے بت دخل کو چگی دا غور دا غی می سر نہ سوم اغه ول چې مونږ به د دینه به اخلو. مونږ د پبلک د پیسې نه لینو بیا خو بده خبره نه ده، خوته خو به معنی سبا علی نو دا به زه کم ځای نه کوم علاج هیلتھ او ایجوکیشن دا د سټیټ ذمہ داری دی زه ډېر افسوس کوم چې زما ایم این ایس په دې خبره ولې نه دی خبر چې دا پرایویټ دی دا به د خلکو نه داسې پیسې اخلي لکه پرایویټ هسپتالونه چې دي
خود ممندو د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر حیات اپریده د اوازې بے ځایه بولی چې ګواکې سمو د ورسته به د غیر سرکاري دارو لخوا په چلول کې دونکو هسپتالونو کې له خلکو زیاتې پیسې اخیستل کیږي د نوموړي په خبره حکومت له هرې هغې غیر سرکاري ادارې سره چې خپل یو هسپتال ورسپاري درې کلن قرارداد لاسلیک کوي او هر درې میاشتې پس ورته د هغې د کارکردګۍ په بنیاد پیسې اجرا کوي مونږ هڅه وکړه چې په ممندو او جنوبي وزیرستان کې د حکومتي هسپتالونو چلوونکي ادارې مرف له یوه استازي سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو د جنوبي وزیرستان د سروې کې ټرایبل سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر اعجاز اختر له مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې اټکل کیږي د دې ضلع تر یو لک زیات آبادی بعد صوبایي حکومت د صحت له نوي پروګرامه ګټه پورته کوي د نوموړي په خبره په هسپتالونو کې د ګڼې ګوڼې زیاتېدا به ځایي خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورکړي او د هغوی د ژوند معیار به ښه شي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
دا مشال رادیو د اوریدونکو تاسو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی اوس هم زو په دې برخه کې د کرن خان په غږ کې د سندرې ته
مذهب دے ہم سفر کم کنا یو کلے ران مخ کی دے رہ بھرے کم کنا مذہب دے ہم سفر کم کنا یا
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو رازو یو بل موضوع ته د یخنې د زیاتې دو سره سم خلک شکایت کوي چې یو خوا په کورونو کې د استعمالیدونکو ګیس پرشر کم شوه دی، نو بلې خوا ته په بازار کې د سلندرو یا د ډبو ګیس نرخ زیات شوی چې له وجې مشکلات یو په دوه شوي دي. د ګیس او پټرول وفاقي وزیر تیره میاشت ویلي وو چې سږ کال به په ژمي کې د ګیس بحران یا کمی زیات وي، خو دوی کوشش کوي چې دغه کمی پوره کولو لپاره له بهره ګیس راوغواړي. نور تفصیل د شانواز ترکسین اور.
د یخنۍ د زیاتېدو سره سم د سوځېدو ګیس بیې هم لوړې شوي او هغه ګیس چې په پیپونو کې خلکو خپلو کورونو او یا روزګار ځایونو ته لګولې پرشر او یا دباوې ډېر کم شوی. د شوقدر علي خان نومیتن هم خپل کور ته د ګیس کنکشن او یا پایپ لګولې، خو دې شکایت کوي چې د څو ورځو راهیسې پر دوی پوره پخلی نه دی کړی.
هغه کم چې د استعمال د وخت ټیم یې کنه په هغې کې نه وي، او په هغې کې اکثر مونږ بیا د پخلی یا په خشاک کوو او یا خپل هغه د کور سلینډر چې په 140-150 روپۍ کیلو کیږي هغه راډک کو په هغه باندې هغه پخلی کوو. بلونه هم داسې راضي کنه چې هغه واقع کې 13 میاشت تقریبا چې 1100-1200 روپۍ موږ سره راغلي وي کنه، او پرشر بيخي نه.
د آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي یا هغه در چې تیل او ګیس ته استعمال او د تقسیم لپاره جوړ ده، په وینا د کال 2012 پورې په پاکستان 3.2 بلین کیوبیک فوټه ګیس پیدا کاوه. وروسته دغه پیداوار کم شو چې وجه پیداواری یونټو باندې خرڅونه کمیدل او ځینې نور اعلانجې وي. ډیرو رسنیو د حکومت لخوا لیکلي چې په 2015 کې بیا د ګیس پیداوار ډیر کم شوی او غوښتنه زیاته شوه. د ګیس استعمالونکو پوینا چې هر کله د ګیس غوښتنه زیاته شي بیې لوړه شي. جهانگیر خان هم د شوقدر وسیدونکو دی او د وویل
دا غټ سلندر را لراکی مخکې خوردان په 1500 اوس په 1850 روپۍ دی. میش کې منګه یو سلندر ډکو او بس ختمیږي. عام د سی کو چې گزاره وسکو کنه چې پخله په هم د سی خشا کم وس استعمال وو دا گیسم ډکو نو میش پس منګه دا یو سلندر کیږي 1850 روپۍ رانالی.
د سمانومي یو نجی ټلویزیون چینل دی رپورت تر مخه په کال 2013 او 2019 کې 9.8 میلیون خلکو ګیس استعمالاوه چې په دوی کې 38% په پیداواری برخه کې، کورونو کې 22%، زراعتو برخه کې 14% او دا شان په نور برخه کې هم لږه کم ګیس استعمالیده. خو بیا ډیر خلک داسې هم دي چې ګیس نه استعمالوي، خو بیا هم چې کله ګیس کم شي یا یې بیا زیاته شي دوی ته خشاک په ګرانه بیا ملاويږي، ځکه د هر سوځېدونکو سیس غوښتنه زیاته شي. نعیم خان نه خو په کور کې د ګیس پایپ لګولې دی او نه د ګیس سلندر او یا د ګیس ډبې لري، خو وای چې خشاک هم په ژمي کې ګران شوی.
یره چې د مونږ د بانډو علاقې د بازار نه لږ بارې مې بخر حال مونږ خشاک استعمالو او خشاک مخکې په 350-2500 روپۍ دی. من اولن کې چې شین ملاویږي اوس ملاویږي هم ډېر پریشان او ډېر مشکلات تراته.
د انګریزي ورځپاڼې ډان د خبر تر مخه د پاکستان د پېټرول او ګیس وفاقي وزیر سږ کال د اکتوبر په 10 ویلو چې په ټول ملک کې به د ګیس ډیر کموخت راځي او دا به هغه ورځو کې زیات وي چې موسم په یخې دوشي. د ویلو چې کموخت په ځکه هم زیاتېږي چې پیداوار کم دی او غوښتنه به زیاته وي، خو حکومت بیا ویلو چې دوی به د ګیس د غوښتنې سره سم کوشش کوي چې له بهر ګیس راوغواړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
سو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو زو یو ټلیفون ته سلامونه سو خبرې کوي.
السلام علیکم فرهاندا صد خورکی او مشال رادیو اوریدونکو همکاران ته سلامونه دي.
وعلیکم السلام
فرهاندا صد خورکی. نو خبر خو دا دی لکه څوک چې د سنان یا دکانان کې کینی یی چې لکه قرسان یا نور پی ٹی ایم یا نور پبادا جلسے جلوسینا چې د خرچه غریبانان ته ورکوالا و منګای بیروزګاری کما کړي وای د خبره نشته و نور خبره شته لکه دو وای چې لرته گزاراو کی او به د خرچه غریبانان ته ورکوي. غریبانان رټینا نرو غوري چینی ګیرادار څو چت شوی دی لکه با سره غربت ته یخت سره دی دا حکومت نشتی په وطن راغلی د روزګار هنشتار سره په ځان پر حیران دی دا دوه ای زړه خرڅه حکومت په عوام باندې کولای پاکستان په عوام باندې فرهنګ اسد خورکې دا خبرونه مونږ خوار وی
خا تاسو فرناز ورور خبرې کوي کنه
جی جی فرناز خان وزیر بنو خبريال
ډیره مننه تاسو موږ سره خپل دغه نظر شریک کورمودان اوریدونکو راځي به بلې موضوع ته د ژمی لپیل سره د سوات سلامپور کلی د لاس جوړ کړل شوی شالونو خرڅلاو زیات شوی دی د مرکله بلابلو سیمو سیلانیان د دې شالونو او صادرو اخیستلو لپاره ورسی د سلامپور په زرګونه خلک له دې کاروبار سره تړلي دي دوی خوشاله دي چې کاروبار یې وده کوي د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان یې په اړه نور تفصيل راکوي
د سوات مرکزی خار پنګورینا 14 کیلومتر لري د سلامپور کله چې 10000 آبادی لري 9% خلک د لاسو جوړ شوی شالونو کاروبار سره په سن سره ډول تړلی دي د سلامپور شالونو کاریګر وای چې دا هنر د زرګونو کالو راسي دوی ته پاتې شوی دی د شالونو جوړولو په کډای ناس یو زلمه روح الامین وای چې کله په خبرت پوه شوی دی دا کسب کوي
لیدا وړی چې د ګډو ناسیلو د اتار شه د چاینا او استرالیا دا غزي ناراضي او دله کې مونږه دینه صادرو شالونه جوړو نو دا خلک ډیر زیات خو خیبل کې د یو علاقو خلک چینو هغه دینه ډیر زیات متاثر ده او ډیر زیات خوخی او د دې ځای مونږه ډیر زیات کار روزګار کیږي
یو بل تن ابراجان وای چې ترشلو کالو راسي شالونه جوړوي وړاندې به شړلې شړای او صادرې جوړولې اوس د خزو لپاره د ګلکارۍ شالونه جوړوي
دا زه چې اوس کم راغون د باد تر شالونه دي د ډیر منګا دي خ سازر رغی نو پورس کې دو سازر رغیږي چې په صحیح طریقې رغی او مطلب ځان په کړه خپل یو سر ته ګولنه بل سر ته ګولنه او دا شالونه چې رغی نو په دې کې چې د ګوتو ګولنه کې دو رغیږي چې سازر رغی نو درې رغیږي نو زه د خپل سازر رغوم نو په دې کې ماته 900 روپے مزدوري پاتې کیږي او سار پاته به جی باندې منګه مزدوري لره وځو ما خام د 15 بجو پورې منګه د خپل مزدوري کو او مهنت غواړي بغیر مهنت نه کیږي مهنت پکې ډیر دی لکه چې اخنی او دادا ګوتو ګولنه چې بسار کې اړه نو ډیر زیات یخی نو مونږه لکه په تکلیف سره کو
د سلامپور په بازار کې یو شمیر دکانونو کې زائد د لاس جوړ شالونه خرسيږي دکانداران وایي چې خپلې کارخانه لري د ګرمۍ په موسم کې مالونه جمع کړي او بیا د یخنۍ په موسم کې په توک او پرچون خرسوي د کې اساق نوبتن وایي
مونږ اکثره دومره زیات ستړي شو چې لکه مطلب مونږ چې دوه ټیم پکې ملو شو چې تزان لري پکې چې وس کړه ډوړی وکړه نو خبره ده زم کار مر الحمدلله دې زه ښه ټیک ټاک روان دي ته وس چې نن سبا کم خرسي کنو دوه جنټس او لیډیز دې دوه خب مطلب مارکیټ کې ښه روان دي لکه خب برابر لکه بلل خو سیزن دی په ګرمۍ کې خو بیا مونږ راغو بیا سیب جمع کو او دې ورځو کې خرسو نو وس خو جو تقریبا سیزن ورور ختمې دوه ولې هول سیل پرچون خو خلک راضي میلمانه ډیر راضي او ټوک چې کمی سات دی نو هغه وس لوکټه چې دا بار مې ختم شې نو زموږ بیا کار مار لوکټه مونږ بیا ورو جمیله لک د غور کوټه مور کوه
د سلامپور په بازار کې سره د ملګرو د ټکو سوداګر پیزان چې د پنجاب لاهور اوسیدونکي دي وایي چې دوی هم اراده لري په لاهور کې د سوات سلامپور شالونو خرڅولو کاروبار شروع کی
شالز مې پهلې ګر والوں کے لیے لے کے گیا ہوں آج سے کوئی سال پہلے کی بات ہے تو بڑی اچھی
دی زینا یو کال وړاندې مخپل کو ودانیلا شال وړه وو
خو ډیر خله
گرم دی د وړې دی کتا سو دغه رنګا شال په لاهور کې اخلي نو تاسو تبا 2000 روپۍ ملاويږي دلته به تاسو ته 2000 3000 یا 4000 روپۍ ملاوشي نو لدی وجه مونږ د هغه زینا دلته راځو ډیر ښه کوالټي والا دی د ملک بهر هم زی د پاکستان زرین مبادله زیاتوي
اچھی چیز ہے فورن میں جاتی ہے پاکستان کے کونے میں پاور بڑھ رہی ہے
د سلامپور شالونو هنرمندان او کاروبار کوونکي وای چې دوی هر کال د اربونو روپو د شالونو کاروبار کوي او دغه لپاره حکومت دوی سره د تربیت برستي کوي خو په نړیوال کچ د سلامپور شالونو خرڅولو کې دوی سره برستي د نش برابر دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې اوس پکې زو یوې سندرې ته
جگ کې سر کې تیار سر ګتلې کمن
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د سلام پښتونخوا خيري شیبو تر رسیدلی او د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګي یو راپور ترازو چې د 2000 کال د ختمېدو په مناسبت یو لیکنه کې د کورونا د وبایي صورتحال روخانه اړخونو ته کتنه کړي. د لیکنه لمخې کسه هم د جهانی وبا دردونکې وا او لخبګان ډکه وا، خو د ژوند نور روخانه اړخونه هم خلکو ته پګوته کړل. د ټولبند له وجې کم سفرونو د چاپیریال تحفظ کې مرسته وکړه. د دفترونو پر ځای خلکو له کوره کار وکړ او له کورنۍ او بچو سره زیات وخت تیر کړ، او خلکو ته په شخصي توګه مالی ګټې هم وشوې. یو شمېر خلکو په خپلو کورونو کې کار کې پیل کړه. د دې سره سره نور تفصیل په دې مقاله کې اورو چې زموږ همکار مجید بابر یې تاسو ته وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې د کورونا د وبایي صورت حال په تناظر کې د 2000 کال د ختمېدو په مناسبت یو لیکنه خبره کړې ده. ولیکي چې دا وبا مرګونی وه، دردونکې وه، او د ژوند په لاره کې یې ژور خنډونه پیدا کړل. خو د دې یو بل اړخ هم و، او هغه اړخ د صفا چاپیریال، د محفوظ سړکونو، او د ډیرو خلکو لپاره د کور او کار ترمنځ د یوې ښې قاعدې او تناسب سبب هم و. لیکنه پوښتنه راپورته کوي چې آیا دا وبایي صورتحال کله ختم شي نو دا هر تجربه او هر سبا هیر کړل شي او که څنګه. په لیکنه کې راغلي لکه د هرې لویې شخړې د کورونا جهانی وبا هم هلی او امیدونه لرل. نړۍ ته صفا هوا او ماحول ځکه ملو شو چې خلکو په محدود پیمانه سفرونه کول. لیکن وایي چې د کورونا وبایي صورتحال په لومبو ورځو، یعنی مارچ میاشت کې، د امریکا د خلایی ادارې ناسا لخوا جاری کړل شوي خلایی عکسونه ښایي چې د نړۍ په لویو ښارونو کې 30% پورې په هوا کې آلودګي کمه شوې. او که څه هم نړۍ بیا د سیلګرۍ او سفرونو په لیدو ته سترګې په لار ده، په خاصه توګه په کاروباري حوالې سره د غونډو لپاره سفرونه به بیا هغه کچې ته دوباره ورسي څنګه چې د کورونا د وبا نه مخکې وو. په لیکنه کې راغلي چې د کورونا وایرس وبا وښوده چې لازمه نه ده چې د کاروباري او رسمي غونډو او کانفرنسونو لپاره پیسې مصرف شي، وخت ضایع شي، او د سفرونو لپاره هوا آلوده شي، بلکې اوس نړۍ دا دود خپل کړو چې د نوکرو د انټرویوګانو، غونډو او نړیوالو کانفرنسونو کې د برخې اخیستو لپاره کم خرچه د ویډیو لینک لاره وکاروي. د اروپایي ټولنې د خارجه چارو د مشر جوزف بوریل دفتر هم تمه لري چې دی وبایي صورتحال نه پس به تر سرحد پورې په سرکاري سفرونو، غونډو او ملاقاتونو کې کمی راځي. خو د بوریل بیان پیټر ستانو وایي چې د شخصي راه ساتنې او مؤثره کېدو په حوالې سره آنلاین غونډې د مخامخ لیدو کاتو نعم البدل نشي کېدی، خو د وبا نه پس به هر څه هغسې نه وي څنګه چې مخکې وو. لیکن وایي د منتخبو مشرانو لپاره به اوس د ګران بیا سرکاري سفرونو لپاره د ولس د ټیکس د پیسو مصرف کولو له جواز لټول ډیر ګران وي. له چاپیریال سره تړلې بل خبر هم مهم دی. په پاکستان کې کارکوونکي بیروزګاره شوي، خو ځینو یې د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي په خاطر د ټولبند او محدودیتونو له وجې بل کار ته مخه کړي. دوی اوس ونې او بوټي کینوي. د پاکستان حکومت پلان لري چې د 2013 زیږیز کال څخه تر 2023 زیږیز کال پورې په هیواد کې 10 اربا ونې او بوټي کینوي. د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره د ټولبند له وجې دا کار هم ودرید. حکومت پریکړه وکړه چې دا کار به بیا په چټکۍ په مخ وړي او د نیټې سره سم به یې بشپړوي. نو سږ کال پر ټولو محدودیتونو سربیره د ونو د سونامې په نوم پروژه بحاله شوه او ګڼو کارګرانو پکې دندې پیدا کړې. په لیکنه کې راغلي دي چې د دې وبا له وجې په ټوله نړۍ کې هغه دفترونه چې پکې به د خلکو ګڼه ګوڼه وه فوراً ځکه خالي شول چې کمپنیانې مجبوره شوې چې د وبا د مخنیوي لپاره کارکوونکي له کورونو آنلاین کار وکړي، او حتی هغه ادارې چې د دفترونو نه لرې په آنلاین توګه د کار کولو سره موافقې نه وي هغوی هم دا نوې حقیقت ومنلو. لیکنه د نوکر پیشه خلکو د یوې سروې په حواله دیتوي چې ګڼ شمېر ملازمین دا دریز دري چې له کوره کار کولو دوی ته په کار او کور کې د ښه توازن ساتلو، د کار له وجې کم ذهني فشار سره د مخ کېدلو او کورنۍ سره د ډیر وخت تیرولو موقع ورکړي. د 2500 نوکر پیشه کسانو نه د سلیک کمپنۍ په یو سروې کې پوښتنې شوې دي. په دوی کې اکثریت کل وقتی دفتری ماحول تا نستنی در غواړي. د مقالې لمخه د کور کار کولو ډیرو خلکو سره په سفرونو، جامو او خوراکونو د پیسو د بچت مرسته وکړه، خو ډیر داسې دي چې د ټول بند او بندیدونو له امله د انساني رابطو د کمښت له وجې د یوازیتوب ښکار شول. خو ډیر هغه خلک چې کور کې زناور ساتلي ول د دوی د یوازیوالي ستونزې حل کړه. او په غربي هوادونو کې په داسي اپلیکیشنونو ډاونلوډ کولو کې به ساري زیاتواله ولیدل شو چې د پنازایونو څخه د زناورو د ژغورلو په اړه وو. د امریکا د زناورو د تحفظ سوسایټي یا اداره وایي چې په نیویارک او لاس انجلس ښار کې د دوی د زناورو له پنازایا د پیشوګانو، کترو او نورو زناورو ترلاسه کولو کې او یا فیصدی زیاتوالی راغلی. په لیکنه کې راغلی چې د مرکزی آسیایي هیواد تاجکستان ګڼ شمیر کارکوونکي نوکر پیشه خلک ګاونډي هیواد روس ته په روزانه بنیاد تګ راتګ کوي، خو د کورونا وبایي صورتحال له وجې ټول بند دوی لپاره تګ راتګ ناممکنه کړو. البته د خوجن خار نیکرو ساموزاده وای د هر یو خراب صورتحال یو بل روښانه اړخ هم وي. نیکروز د دې ټول بند پر مهال د خپل کور د انګړ په هر برخه کې د سبزیو کر وکړ او سخت کالی، کدوان، اوګه، گازری او یو شمیر نوري سبزی وکړلې. هغه وایي سخت کال د خپل لاس کرلی کدو دومره خوند کولو چې د وبانه مخکې هډو چری کړې نه وو.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مکوي. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شئ.